السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم او ریښې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره د ګډ کمیسیون د جوړولو لپاره هڅې وکړي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشري ټاکنې د رای ورکونکو په زور نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکونکي به بایومټریک کوي او امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري دا مهمې موضوعګانې دي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن بیا په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره خبرې کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوې راورکوونکو ته د بایومټریک معلوماتو لمخې کارتونه ویشي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر ځنډولی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د یو د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره خبرې کوي د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دی د بهیر پرون د روژې د رابرېدو له امله څنډول شوی وو خلیلزاد د تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د خلکو او دولت له شمیر استازو سره خبرې وکړې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوې رای ورکونکو ته د بایومټریک معلوماتو لمخې کارتونه ویشي د کمیسیون وایان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخکنیو رای ورکونکو معلومات به هم د سیستم ته ور شامل کړي دا پروسه به د مې میاشتې په شپاړسمه پیل شي
همغه کوم د سبترانج مخکې ترسره شوې وو چې هغه بیا پرې ساتم رامنځته شول همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلس کې وو هغه ټول تاسو سات رامنځته کیږي هغه لیست جوړیږي او هغه کسان چې تاسو نوم کړی دی هغه به هم ټول بایومټریک کیږي او لاغه وروسته به دوی واجد شرایط دی بدل کیږي تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي
د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 دی د ټاکنو یو شمېر څارونکي وایي چې وخت کم پاتې دی او کمیسیون دا پلان نشي عملي کولای د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانیدلی چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو چې تیر کال وشو پایلې اعلان کړي د چارواکو په وینا وستوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یو پوسټه حمله وکړه چې وو پولیس پکې وژل سوی دی حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده د تخار د والی ویان محمد جواد هجری دا خبر تایید کړی دی هجری د جرمني خبری اژانس ډی پی اټو ویلي چې وستوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د هغوی د تلفاتو دقیق رقم نه دی څرګند سوی د افغانستان د عالی شورا نن د افغانستان پر حکومت او طالبانو بیا ژغ وکړ چې اور بند کړي د سولې عالی شورا هم دا راز غوښتنه کړي چې داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وستوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي د دې شورا ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا شایي طالبان سولې ته قانع کړي د بغلان د پولیسو نوې مشر وټاکل سو د افغانستان د کورنوي چارو وزارت امنیتي مرستيال نن پر ټوئیټر لیکلی چې بغلان ته تللی او د پولیسو نوې مشر یې معرفي کړی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی وسوالو طالبانو د تیر یک شنبه پر ورځ د بغلان پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه د افغانستان حکومت ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې شل پولیس وژل شوی وو وسوالو طالبانو ویلي چې په حمله کې د هغوی 15 وسوالو لاس درلود د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لاغو کړ د خارجه وزارت ویان دی مورګن اورتاګس ویلي چې د پومپیو د جدي مسلو لامل برلین ته سفر لاغو کړی دی هغه باید په 2 ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای خو سفر یې معطل سو اورتاګس ویلي چې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره د پومپیو د ملاقات لپاره بل تاریخ وټاکل سي ټاکل شوی و چې پومپیو له جرمني چارواکو سره د اوکراین، چین، روسیې، سوریې او د بالکان حوزې په لویدیځ کې د هیوادونو په اړه د جرمني او امریکا پر ګډو اندیښنو وغږیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا نن ویلي چې د پومپیو او سرګی لاوروف د کتنې په انتظار دي دا دواړه به د می په 14 په سوچ کې ګوري د ترکیه صدر اعظم رجب د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل هیواد د انتخاباتو اداره وستایله چې په استانبول کې د شاروالۍ د انتخاباتو د تکرار پریکړه کړې ده. په استانبول کې تیره میاشت د شاروالۍ انتخابات وسو او په ټاکنو کې د اپوزیسیون زیات بری ډیر کسان متعجب کړي وو. رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې په استانبول کې بیا انتخابات به د ترکیه دیموکراسي پیاوړی کړي. د اردوغان ګوند ادعا کړې وه چې په استانبول کې د انتخاباتو په ورځ درغلي شوي او بې نظمي ډېره وه. د ترکیه د انتخاباتو عالی ادارې نن د استانبول د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او وی ویل چې د جون په درویشتمه به هلته له سره ټاکنې وسي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ولاړ. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ فرانسیس ته د مقدونیه په پلازمینه سکوپی کې د هغه هیواد ولسمشر او نورو چارواکو هرکلی ووایه. پاپ فرانسیس ته مقدونیه ستاینه وکړه چې له یونان سره خپله زړه لانجه یې په سوله ختمه کړه او د اروپایي اتحادیه او ناټو د غړیتوب لپاره یې هڅې چټکې کړي دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غواړي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي.
هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په هغوی باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غسې او فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره هغې ته ښه زمینه برابروله.
د طالبانو د سیاسي استازیو ویان سویل شاهین وایي چې نن په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې له یوې ورځې وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. په دې اړه باندې تاسو ته له یو کارپوه سره مرکه هم خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د رای ورکوونکو په زور نوملړ ترسره کوي.
هغه لیست به جوړی کی او هغه کسان چې تفصیل هم کړی دی هغوی به هم ټول بایومیټری کیږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. د پروګرام دوی منیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده چې یوه هم د ګوړې اچار تفریح خپرونه ده. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل دا به د سولې په پروسه کې رغنده رول ولري. خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي هغه شمیر طالب بندیان چې خوشی شوي بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورت کې.
د افغان سولې پروسې په تیزیدو سره د سولې عالی شورا له دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا به د سولې په پروسه کې تسهیلات رامنځته کړي.
دا کمیسیون کار څومره زر د افغانستان طرف هم جوړ کړي او هغوی د خپل کمیسیون سره کړي او د بندیانو هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په هغې باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غسې او فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره وي هغې ته ښه زمینه برابرولی شي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د درلینشا رئیس محمد عمر داودزی هم طالبانو ته وړاندیز کړی چې د طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره کمیسیون راولیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لویې جرګې پر مهال افغان ولسمشر د روژې میاشتې په درناوي د طالبانو د 115 بندیانو د خوشی کولو اعلان وکړ او زیات اکړه ک طالبان چمتو وی حکومت دور بند پړ هم بحثه تیار دی. طالبانو بیا په خپل اعلامیه کې د افغان ولسمشر لخوا په روژه کې دور بند وړاندیز هم رد کړی. د سولې د عالی شورا د دې غوښتنې په تړاو مو د افغانستان د جمهوری ریاست نظر هم وغوښت، خو جمهوری ریاست دغه مسله لوی سرنولې تراجع کړه او لوی سرنولې په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب بندیانو په نوم هغه ویډیو لاس پلاس کیږي چې طالب بندیان د خوشحالۍ په دود اتڼ کوي. خود دغه ویډیو د وخت او د چ په بندي طالبانو پورې اړه لري کنه دا نه د تایید شوی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو بیا په دې اړه غنی تفسیری لیکلي او ویلي چې دا د افغان ځواکونو پر روحیه منفی اغیز کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویاندویانو په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه وایي اکثره طالب بندیان له خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. محمد گل مجاهد ویل
اکثریت طالبان سے زندانونه په اتل سو کلو کې خوشی سوي دي بیته د جنگ او د جنگ لیکو ته تللی دي. حتی د بغټو سوي باندې د ما په یاد دي دغه مولا حیبت الله اخون هم بندي وو، مولا عبدالرزاق منصور هم بندي وو، د سي د خیر الله خیرخوا تاسو بلنه سي مولا برادر ابلا فاضل در ټول په ګوانتنامو کې څوک بندیانو.
خغلی مجاهد وای افغان حکومت باید د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال خورا دقت وکړي او هغه بندیان خوشی نکړي چې بیرته امن نظم ته ګواخ پیښوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو وغوښتل چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د کمیسیون ژر جوړ کړي، ځکه چې دا د اعتماد جوړونې په برخه کې مرسته کولای شي. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د سیاسي مرکچی پلاوی د ویان سویل شاهین په خبره باندې نن د طالبانو امریکایانو خبري بیا پیل شوې دي. دوی پرون وقفه نیولې وه او لاغي مخکې هم څلور ورځې خبري کړې وي. دوی خبري تر ډیره پورې په افغانستان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د مهالویش د ټاکلو اوربند همدارنګه نورو اړوند مهم مسایلو باندې سرخیږي. د طالبانو د ویاند په خبره په ځینو مسایلو کې نظریات سره نږدې شوي، خو لا هم بحثونو ته اړتیا ده. په همدې اړه باندې غواړو د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپوه سید انتظار خادم سره خبرې وکړو. خادم صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. دا راته وایي چې خبرې روانې دي، ډیر تمرکز د امریکا او د افغان حکومت غوښتنه هم دغه ده چې باید اوربند وشي، خو طالبان اوربند ته ډیر لومړیتوب نه ورکوي. دوی برعکس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل سره کرخه بولي. که اوربند نه وي نو هره ورځ افغانان وژل کیږي. نن هم د پولیسو د وژل کېدو راپور نه راغلی و، ابل ورځ بغلان باندې هم حمله وشوله. څه فکر کوي باید څه کار وشي چې اوربند وشیم؟
روژه راغلله، د په برکت باندې باید اوربند شوی وی. خلیلزاد او طالبان په دوحه کې دا خبرې کوي، د هغه په مناسبت باید اوربند شوی وی. افغانستان سیاسون په دغه مسله کې شامل دي، باید اوربند شوی وی. هر ورځ یو څوک جګړه وینو، انسانان وژل کیږي. نن د روژې دویمه ده او له سهاره مو هم دا خبرونه اوریدل چې د طالبانو 30 نفره او د افغانستان د عسکرو نظامي قوتونو 50 نفره شهیدان شوي دي او امثالها رد بدل خبرونه. دغه خبرونه په داسې حال کې چې دواړه طرفونه د مذاکرې پر میز باندې ناست دي، فکر کوم چې بوګنون کې دي یو نوک سر کېدل او ویني کېدل د خپل ذات کې د انساني احساس تلف دي. راځي دوه اړخونه دغه مسله بحث کو. یو اړخ یې عاطفي دی چې موږ وایو باید سوله وشي، باید مذاکرات وشي، باید اوربند وشي. خو بل طرف بیا دغه هغه کوم محاسبات چې طالبان ځان سره لري هغه به بل فرمول دی. د طالبانو لپاره د هغوی قوت یوازې هغه عسکر دی چې ټوپک په لاس دی او په میدان کې جنګیږي. کله که دغه اوربند وشي او حتی حد اقل یو میاشت اوربند وشي، د دغه عسکرو طالباني د طالب د جنګیالیو بیرته تلل د جنگ میدان ته دا به بستونمنه وي. نو طالبان لپاره مهمه دا ده چې قناعت وکړي، د امریکایانو تضمین واخلي چې امریکایان به وځي، دغه په مقابل کې به یو شمیر نرمواله د طالب په دریس کې راځي.
زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشرتابه او بخې چې خطه کوم د طالبانو مشرتابه ولی دغه نرمښت نه خي ولی په دې ټینګار کوي چې باید اول له افغانستانه بهرني ځواکونه ووزي. دغه خو خدا ده چې باید جنگ رواني د دوی په اصطلاح باندې جهاد باید پروژه کې وشي چې ثواب زیات ده.
خلیزاد تیتونه با مباول وقتی لیدلی ویل چی تلور مسئلی دی و تلور مسئلو کی که یو مسئلم حل نشی و که تلور بانی پا یو موافقه و نشن و که تلور بانی موافقه نده شوی. در طالبانو منطق داده چی درست داده چی در افغانستان خور با در امریکا پا زد بند نکارول کی. ولی بیا منطق دام ده چی امریکا چی کل طالب رسول کی افغانستان کی خوب بلا جگر نپل کی. دغه جګړه به څنګه پای ته رسیږي؟ د دې خلکو ادغام به په افغانستان په حکومت کې څنګه وي؟ دغه د څنګه کلمه یا د کله کلمه یا د ولی کلمه دا پښتنه دي چې جوابونه به پیدا شي. د طالبانو د رهبری منطق به همدا وي چې جګړه باید وشي. اتلس کال مو جګړه کړې ده، ولس روژې همدا تیرې شوي دي، راغلي دي، جګړې پکې شوي دي. نو که په یو بل رمضان کې هم جګړه وشي نو څه؟ خو بل طرف ته بیا غو د سولې ماډل دا وایي چې کله دوه طرفونه په میز باندې کینی اعتماد سازی باید وشي. دوه په یو بل باندې باید دا وایي په حقانیت باندې وختنولې باندې باید باور وکړي طرفو کې. یعنی که نور جګړه وګدیږي او دوه طرفونه تلفات ویني نو به اعتمادي زیږي. نو دا باید منطق دا چې په ټول طرفونو باندې باید وشي، یو ځل باید هوکړه وشي، بیا به نو بند کیږي او له افغان چارواکو سره به د مذاکرې لپاره کیږي.
د افغانستان حکومت ولسمشر غنی اعلان وکړ چې طالبان هم په دې شرط چې طالبان هم اوربندو کې 2000 چې اوربند وکي او اوربند اعلان کړي ور بشو برته په قطر ته. هلته طالبانو ویل دي چې په خبرو کې نګدیواله راغلې امریکا سره. فکر کوي دغه نګدیواله به څه وي ځکه چې دوی د خبرو جزئیات ډیر نه افشا کیږي؟
د نګدیوالي مسله د تفاهم مسله ده، یا هغه تعبیر دی چې د یو بل په وړاندې باندې کاری. زما په فکر باندې دوی یوازې په الفاظو کې نه بلکې په مفاهیمو کې هم مختلف دریځونه لري. دوی نه یوازې دا چې تلور خبرې سره کوي بلکې د تلور خبرو سره نښتې کوم مسایل چې دي په هغوی باندې بحث کوي. ولې د دې ټولې پیچلتیا او د ټول مغلقیت حل چې دی دغه طرف ته ورنږدې کېدل، یو ډول مفاهیم کارول، یو ډول ادبیات کارول، د خپل ذات کې نرموالم دی، نږدېوالم دی او پرمختګ هم دی. او زه فکر کوم چې د یو څو ورځې به نورم دا دوام کوي او دا ځل به د نورو مجلسونو په بدله باندې یو شمېر ملموس قدمونه اخیستل کېږي. مثلا د افغاني مذاکراتو لپاره به لار پرانیستل کېږي چې دا به یو قدم وي. او په دویم قدم کې به شاید افغانستان د حکومت استازي او د افغانستان ملت او سیاسيون بیا یو اصلي مذاکرات به شامل شي. نو فکر کوم چې قدم په قدم باندې مخکې روان.
زیاته مننه کوم د افغانستان د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم لمک سره وغږی. دوی خپل تحلیل را سره شریک د سولې او اوربند مسایلو په اړه باندې هم دارنګ په خطر کې د افغان د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ روانو خبرو په اړه باندې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو له نوملړ استفاده کوي. د دې کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ټینګار کوي چې دوی به د نوملړ پخوانۍ ستونزې حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومیټریک په وسیله ثبت شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلو کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات درې ورکوونکو له هغه نوملړه په استفادې وکړي کوم چې د ولسی جرګې انتخابات یې لمخې ترسره شول. د دې کمیسیون سرپرست وایي ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د ولسی جرګې درې ورکوونکو له نوملړه پاتې شوي د بایومیټریک سیستم په وسیله به ثبت شي.
په همغه کوم د سبترانچ مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا په ریکس ساتم رامنځته شول. په همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغه لیست کې و هغه ټول تاسو رامنځته کیږي، هغه لیست به جوړیږي او هغه کسان چې تاسو نام کړی دی هغوی به هم ټول بایومیټریک کیږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې
خاغلی سادات ویل دغه شان به هغه کسان چې نوې قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر افغانستان ته راستنیږي نوملیکنه به ترسره شي. وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوم لیکنه کړې و، خو د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال د څار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نو موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی و. د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه و رسېدلې. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبی الله سادات وایي چې د رای ورکوونکو په پخوانی نوملړ کې موجودې ستونزې څېړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به دا پروسه لوی انتخاباتی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا هم په یو خبري ناسته کې ویلي و چې د دوی د څارنو پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کارونه د مهالویش له مخې پر مخ نزي. د ټیفا د مسؤلینو په باور دې کار حتی په دې پروسه د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړي، خو انتخاباتي کمیسیونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښته د لس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د هلمند ګرنش کلوسوالۍ زده کوونکي د کتابونو او خونکو د کموالي شکایت کوي. دا په داسال کې د چپه ګرمو سیمو کې کلنۍ او آزموینو ته ډیر وخت نه دی پاتې. د هلمند په هني ریاست وایي کلونه کېږي چې په میلیونونو کتابونو ته اړتیا لري، خو د پوهنې وزارت ورته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د اوبازانو په نوم خړکلی کې د بی په فاطمه تو زهرا د شونځي په پراخه زرغونه انګړ کې د نجونو د انتصابات ډله د پوهنې درېس په مشرۍ ګرشته د ورغلو کسانو شرغلاس کوي. د هلمند د خړ سین ترڅنګ د دې شونځي څوپړې زښنه ودانې لزده کوونکو ډاکه ده. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری د ګرش کورسوالۍ د نجونو په یو شونځي کې د زده کوونکو نه د هغو د زده کړې او زکاوت په اړه پوښتنې کوي. د داسې یو مضمون چې کلونه کېږي کم بود دی او د دې ولسوالۍ په بی بی فاطمه تو زهرا شونځي کې د ډیرو کم زده کوونکو په لاس کې لیدل کېږي.
چې مقابلې زول یو پر دوه سره
زولې خدانن درس پاړه باندې ماته څوک معلومات را تر کوي څوک وایلې
هندسه دا یو د هغو مزامینو څخه دی چې د ګرش کورسوالۍ زده کوونکو د مودو رئیس د نشټوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د بازانو د سیمې اړوند د بی بی فاطمه تو زهرا د نجونو د شونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل شونکي کم دي، لابراتوار نه لري او د ډیرو ساينسي مضمونونو لپاره کتابونه نسته. دوی په ټولګي کې تر لسو ډیر کسان پر یو کتاب شریک درس وای.
یو د دې چې د کتابونه مشتسم پر وخت د کتابونه چرکی نسته و اخلاص وی دي لږ دي او بل د زموږ په سنفو کې چې نه میزو نسته نه چوکیان نسته ټوله پر میزو باندې میزو نه مات سوی دي. دغه شکایت موږ لرو معلومات مشته پر وخت راځي و د ټوله مکتب نظم نور موږ ټوله سم دي. دغه زموږ میزو نه چې سم سي چوکیان غواړو تخته غواړو دغه تواشیر دا ټوله مشته باید په منظم توګه راورسیږي تر څو موږ وکړو چې پر قرار باندې خپل زده کړې ادامه ورکړو.
د پوهنې د ریاست مسولین وایي سره لدی چې د کتابونو په لټه اړوند وزارت او شتمنو خلکو ته پرله پسې وړاندیزونه کړي دي، خو لا هم په میلیونونو کتابونو ته اړتیا شته چې زده کوونکو ته وویشل سي. د ګرش کورسوالۍ دغه شونځي یو شمېر ښځینه زده کوونکو د مجربو ښوونکو تر څنګ په مورنۍ ژبې د لیکل سو کتابونو غوښتنه وکړه.
کمبودیت کتاب شخصا خود ما اقتصاد ما خیلی ضعیفه، کتاب از بازار می خریم، خوب خلاصه دیگه بازارم شاید پیدا نشه، اما زبان ما فارسی است. به می لحاظه درس پشتو برای ما خیلی سخته و از امو کارخانه ای که مثلا کتاب چاپ میکنه یا خوب خلاصه کتاب به ما روان میکنه خواهش میکنه که به ما کتاب بیشتر تولید بکنه و بتونه به ما کتابای فارسی روان بکنه.
سعیده هستم، به مکتب بی بی فاطمه زهرا درس میخوانم. مشکلات کتاب دارم که کتاب با پشتو هست، ما درست خوانده نمیتونم. نزدیکای امتحان هم هست، ما یعنی درس خوانده نمیتونم، کمبود کتاب دارم. خب ما مشکل کمبود کتاب دارم به خاطر که نزدیکای امتحان هست، بسیار مثلا شاگردا با کمبود کتاب مواجه میشه، به خاطر که اینجا کس کتابا با کتابخانه پیدا نمیشه و از طرف معرفم بر ما هیچ کمک نمیشه.
په هلمند کې کلونه کېږي چې زده کوونکي نږدې 2 میلیونه کتابونه ته اړتیا لري. که څه هم په بیلابیلو وختونو کې یو شمېر کتابونه رارسېدلي دي، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د اړتیا ور هاخوا د هېواد په نورو ژبو وي چې دوی ته په درد نه خوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د ټولو زده کوونکو لپاره د کتابونو په لټه کې دي، خو لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې د غریبو کورنیو سره تړاو لري.
هغه زده کوونکي چې غریب دي، موږ به هڅه وکړو چې دغه کتابونه اول په لومړي سر کې غریب زده کوونکو ته ورته ورکړو، ځکه د موږ د کتابو د کمبود سره مخ یو. نو لا هم دغه د کتابو ستونزه پوره ډول نه ده هواره سوې، او دا باید ووایو چې د کتاب نشتون پر کیفیت باندې ډېر لوی تاثیر اچوي.
د ګرشکر ولسوالۍ د نجونو په دغه مشهور ښوونځي کې شاوخوا زر زده کوونکي درس وایي چې د معلوماتو له مخې 85% د اړتیا وړ تدریسي کتابونه په خاص ډول ساینسي مضمونونه نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین که څه هم د کتابونو د رسولو ژمنه کوي، خو د کلونو راهیسې د کتاب کمبود راښیي چې په هلمند کې د زده کوونکو د اړتیا پوره کول د مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. محمود الهستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي چې د چین او روسیې چلند وڅاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې په دې سیمه کې د متحده ایالاتونو د رول او نورو هیوادونو د فعالیت په اړه څرګندونه وکړه. رضوان مراد او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیواد یې په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. مایک پومپیو پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې ویل په شمالي قطب کې د امریکا د حضور له پراخولو څخه هدف په طبیعي منابعو غنی دغه سیمه کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارل دي. نوموړي ویل شمالي قطب د زور ښودلو او سیالۍ په ډګر بدل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د روسیې د رول د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل
لدی هیڅوک سترګې نه پټوي چې روسیا په شمالي قطب کې د پام وړ ګټې لري. موږ پوهیږو چې روسیا یوازینی هیواد نه دی چې غیر قانوني اداوې لري.
مایک پومپیو په شمالي قطب کې د چین رول ته هم اشاره وکړه.
China has observer status, but that status is
چین د غلطه د تارون کې رول لري، خو دا رول د شمالي قطب د هیوادونو حاکمیت ته د چین په درناوي پورې تړلی دی. امریکا غواړي چین په همدې شرط په شمالي قطب کې مسؤلانه عمل وکړي، خو په دې سیمه کې د خپلو اهدافو په اړه د چین وینا او عمل شکونه پیدا کړي دي.
د شمالي قطب شورا اته غړي لري چې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن دي. دغه راز د دې سیمې پخوانی خلک هم په دې شورا کې برخه لري. په اقلیم کې د بدلون له امله د شمالي قطب واورې ورو ورو اوبه کیږي او د دې سیمې طبیعي پیښو ته لاسرسی ورځ تر بلې زیاتیږي. شمالي قطب د تیلو، طبیعي ګازو او د معدني موادو د لویو ذخیرو په لرلو غنی سیمه ده. د چین په شمول د نړۍ قدرتونو او د سیمه هیوادونو اوس شمالي قطب ته پاملرنه زیاته کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل پوځي حضور زیات کړی او دغه تلې پانګونه هم کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل سمندري ځواکونه اسري کړې دي او یو پوځي اډه هم پرانستلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې په شمالي قطب کې د روسیې هر ګام ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه د مایک پومپیو په وینا موږ پوهیږو چې د مځکو د لاندې کولو په اړه د روسیې فکر په تاوتریخوالي هم بدلېدای شي. مایک پومپیو په دې لړ کې د اوکراین د ختیځ شخړې ته اشاره کړې ده، چیرته چې د روسیې په ملاتړ بلتون غوښتونکي د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي.
ستاسو له پیغامونو
تازه خان سمسور خبرې کوم د نهار ولایت څخه. دلته په نهار کې یو شمېر روغتونونه غیر قانوني فعالیتونه کوي او ایکسپایر دواګانې خرڅوي. د ټولو چارواکو غواړم چې ننګرهار ولایت کې هغه پروګرامونو ته توجه وکړي چې غیر قانوني اجراءات کوي او هغه تاریخي دوهانې فوري چې انسانان خرابوي.
زیک پیدا دوم زور لپاره الکه میوه ده دا جو کی زما زغ د شوالی پر ور سوې ده زما زیاده چې دا کار چې دی دا نه یو کوادر دی لري په سره پر ور سوې ده زما خو از زغ زما پر ور سوې په پیسې خلاص ولې تا زی زی ور دا سوې ده د غو کی په خو کو باندې اسرائیل او کورونا د قانون او نړۍ سره ته وایي موږ د غجو او خلق د خرج د کار کې او دې هغه ځای د کلو کلو سره پاتې او موږ د هغه ځای د رسین نه ده د دې ته به چې ګلدان جو کی موږ ته د پری زاین لرو او دا چې دا نه یې سمبل د سوپ بری باندې کې چې موږ د کلکشن د کچلیو د غو راتي کلکشن د کچلیو په دمبر باندې چې تاګي هغه د دمبر نو مسته پیدا وکړ تر ما زه به چې ځوالي پر ورسم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې وسلوالي ډلې ویاند ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی دی. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه چې وو پولیس پکې وژل شوی دی. حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا نن بیا پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې اور بند کړي. د سولې علي شورا غوښتنه کړې چې د سولې لپاره دي داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسلوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي. د ترکیه جمهور رئیس نن د خپل هیواد د انتخاباتو عالی اداره وستایله چې په استانبول کې د ښاروالۍ د انتخاباتو پایلې باطل اعلان کړي او ویل چې دلته باید د جون په درویشتمه له سره ټاکنې وسي. د اردوغان ګوند ادعا کړې وه چې په استانبول کې تیره میاشت د ښاروالۍ په انتخاباتو کې چې ډیر اپوزیسیون ډیر برای درلود درغلی شوي او بې نظمي وه. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لغوه کړ. دی باید په څو ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای. خو د خارجه وزارت ویاند مورګن اورټاګس ویلي چې د جدي مسئلو له امله دا سفر ځنډیدلی دی او د بیا او د دغه سفر لپاره به یو بل تاریخ وټاکل سي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اکرام الله اکرام وای.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د احمد شاه ابدالي د کرکټ په څلور ورځنیو یا فرست کلاس سیالیو په لړ کې تر دې دمه نجیب ترکی په 15 سیالیو کې شپږ سوه اویا منډې جوړې کړې او د جدول په اثر کې ځای لري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجیب ترکی تر څنګ شاهد الله بل هغه منډه جوړونکي دي چې په 15 سیالیو کې شپږ سوه لس منډې کړې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای خپل کړی دی. همداشان د دې سیالیو د توپ اچونکو په نوم لړ کې بیا ظاهر خان چینامین د دیرش وکټو په اخیستلو لومړی او زهیر د نه ویش لوبغاړو پس وزیدو دوهم ځای خپل کړی دی. د احمد شاه ابدالي د کرکټ دغه څلور ورځنی سیالي نږدې یو میاشت وړاندې د افغانستان د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ په کابل، ننګرهار او کونړ کې پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسولین وایي چې د سکوهنې هغه لوبغاړي ونازول چې افغانستان ته له بیلابیلو سیالیو نه مډالونه راوړي وو. د دې کمیټې اجرایوي رئیس داد محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي زموږ پروفیشنل لوبغاړي وتوانېدل چې په دوبۍ ښار کې په عربي سیال غالب شي. همداشان زموږ نورو لوبغاړو هم د جمناستیک په برخه کې په پاکستان کې په دوستانه سیالیو کې بریاوې خپلې کړې او درې د طلا، دوه د نقرې او یوې د برونزو مډال وګاټه. نوموړي وویل چې د لوبغاړو نازول د دوی په لوبیز ژوند مثبت تاثیرات لري او دوی باید د خپلو زحمتونو ښه پایله وګوري. او د منچستر سیټي د لوبډلی روزون کی پپ ګوارا د لستر سیټي پر وړاندې لبریا ورسول چې لوبډلی په زړه پوري او د نه باور لوبه وکړه. د انګلستان د فوټبال د غوړلیک سیالیو د 13 شپې په لوبه کې منچستر سیټي لستر سیټي لوبډلی ته په یو ګول ماته ورکړه او د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. له لوبي ورسته د منچستر سیټي لوبډلی روزون کی وویل چې لوبډلی اوس مهال د نمرو د جدول په لومړی سر کې د خپل ارسنال لوبډلی سره یو بل سخت لوبه لري. له دې وړاندې لیورپول لوبډله د نمرو د جدول په سر کې و.
ازادي راډیو ته غواړم چې مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو پروګرامونه واوریدل. زموږ خبری برخه تر ډیره پوری پای ته ورسیدله. وروستي هم سپورتي خبرونه او دا او نور د افغانستان سیاسي او نور مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شي. لدی وروسته دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا وروسته د ګوډې اچار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. آیا د انجونو د ورځنیو چارو زده کړو کار او راتلونکو پاړه د پریکړې کولو مسولیت خپل خپلوانو ته ورګرځي؟ د انجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې لزان سره درلودای شي او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي؟
یم مې ویل چې دا والی درس وایي یعنی په درد نه خوري
اکاګان چې دی او یا هم نور حق از ما د پلار د خوښ څو څو ځلې ماته کې اخترونه راکړل دوه ځلې را باندې پریتو کوي.
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دی دوی د منګ په ناموس کې راځي.
چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کاوه.
له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
دا ونې د انیمي نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي.
په افغانستان کې اکثرا وخت نارینه حاکم مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند په اړه په خپل پریکړه کوي. خو ښځې او نجونې بیا برعکس زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یې کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي. دا حلقه هلته لا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي. افغان نجونې وایي هغه وخت ډېرې زوریږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تره ماما خاله اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي. 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي. دا وایي له درسونو سره یې زیات شوق و خو ترې یې پلار لمسولی و چې نور خپله لور ښوونځي ته لتلو منع کړي.
زموږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي ماما مې دا ټول قوم زموږ کورنۍ کې مداخله کوي. زه چې مکتب ته هغې دپاره تللی نه شم وړکتوب کې زه مکتب ته پرېنښودلم چې مکتب ووایم. ورور مې پلار مې دواړه را باندې شو دومره یې واخلم چې پزه هم راته ماته کړه ده شونډه مې دومره ګرځېدلې وه پړسېدلې وه هماغه د وخل لاسه. دا زما ورور پلار چیرته کینی بیا هغې دي چې شیطانه درته کوي کوي کنه بیا هغې د خبره باندې راځي مونږ ډبوي.
د ننګرهار اوسیدونکي شریفه بیا وایي کله چې کابل کې وه نو تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې وکړې او د کانکور تر ازموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابه شوه نوره یې له زده کړو سره مخه ښه کړه. هغه وایي پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړې وه خو د اما او د اما خاوند د مداخلې له کبله یې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ.
زه کله د کانکور امتحان کامیابه شوم خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول یعنی اما مې وویل چې دا والی درس وایي یعنی په درد نه خوري کله چې واده وکړي وظیفې ته به یې پرېنږدي څه زه همدل خاطره درس نه پاتې شوم ځکه چې ما مکتب کې ډېر زحمت وایي همیشه درجه کې اول نمره نه تر دریم نمره پورې او دومره زحمت وباسې او اخر هم درس نه وایي. ډیره لوی جګرخونه دی، یعنی ژوند کې زما یګانه رزو چې دا چې زه درس وایم.
د نجونو په ژوند کې د خپل خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دي، بلکې د ژوند عادي چارې هم باید د هغوی په خوښه مخ ته ولاړ شي. د کابل اوسیدونکي نهید وایي یوې ملګرې ته یې ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمیدو لپاره سپارښتنه کړې وه چې ورزش وکړي، خو چې تره او د تره زامنې خبرېږي هغه له ورزش کولو را ګرځوي.
ما یو ملګری و دواړه غوښته ورزش وکړو، خو بیا یو زنانه پارک ته راغلو ورزش ته تقریبا یو میاشت وسو. د دې ما د خورنده نه ملګری هغه ترې لاره کې دواړه ولیدو، هدي بیا مور ته ویلو چې د لور زما پرې داسې د باندې وځي او ورزش چېسې ورزش کوي.
یوازې کم عمر نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سره نه ټکوي، بلکې په نجونو د حاکمیت او بادارۍ ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي. د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګر خاطره اساقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلې وه په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي.
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده، نو هغوی کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ شولم څو ځلې ماته اخترونه را کړل، دوه ځلې را باندې پرېت وکړي، خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي و حوزه ځینې پاتې سولم، ولې یو څو وخته که څه هم د رسنیو څه بیا شاته سولم وقفه مې ونیول، ولې خپل فعالیتونه مې د پردې شاته سرته رسول.
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پرې د یوې ناسمې پرېکړې منل ځینې وخت د لویو او خطرناکو پېښو د رامنځته کېدو سبب هم کیږي. د لغمان اوسیدونکي مهاجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوي دي. هغه وایي درې ځله یې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځله یې د خپل وجود بېلابېلې برخې سوځولي او پرې کړې دي. مهاجبین په همدې اړه وایي
چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو، بیا هغه دی نه شو ما فقه پکې نه شومه، یو دفعه مې د مرګ مشر دوا کوشش وکړه چې وخورمه. زه چې وایم چېرته چې همدا سیاسر خدای دې هېڅ پیدا نه کړي.
خو دا چې ځینې کسان د نجونو پر ژوند کې د مداخلې لپاره څه دلیل لري، د کابل اوسیدونکي میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو پر ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي، او که چیرې هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلي نوم ورسره بدیږي.
د کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دي دوی د موږ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سمه ټولنه نه ده او فساد کوي. که چیرته د اوس یو عمومي سروې وشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي دوی ته اذیت او عذاب ورکوي او غیر د دې نه غیر اخلاقي کړنې کوي، نو دغه دلیل زما په نظر کېدای شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راوځي یا د خپل کم نور مشکل لري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي دې ستونزې په افغانستان کې زیات شمېر نجونې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړې دي. د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونې ګوښې پاتې کیږي، استعدادونه یې وژل کیږي او آن ځان وژنې ته مخه کوي. خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري، دا چې کومې د حل لارې شته د یې په خپله راته وایي.
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیچ چا په ژوند کې حق نه لرو. که د یو چا اختر ډیر دي که کم دي په موږ اړیکه نه لري، که یو څوک لوستی ده که نالوستی ده په موږ پورې اړیکه نه لري، که یو څوک ښاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړه نه لري، که یو څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړه نه لري. زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیچ چا ذهنیت، د هیچ چا نظر، د هیچ چا هیله، د هیچ چا غوښتنه په موږ پورې څه رابطه او اړیکه نه لري. دا ومنو په اول قدم کې. حق له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپلو لونو په ژوند کې د هر ډول مداخلې څخه مخنیوی کوي او تر ډیره حده هڅه کوي خپلې لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي. د خوست ولایت اوسیدونکي 55 کلنه ښاپیرۍ وایي د خپلو لونو د ژوند پریکړو په اړه آن خپلو زامنو ته حق نه ورکوي، پاتې شوه خپل خپلوان خو یې هیڅکله هم د دې جرأت نشي کولی چې د دې د لونو په اړه تصمیم ونیسي.
خو ضرور نه ده زوی،
باید مور پلار دغه وکړي که څنګه نور د حاجت نسته چې مداخله وکړي خپل اولادونه زویه بس ټول د ماتر نظر لاندې دي خلک هم پوهېږي چې داسې چا خبر نه مني نه راته کوي دغه خبر حتی د خپل ورونه یې د سره غرض نه لري وایي بس مور پی دی دوه لوڼې پېغلانې دي په حساب یوه اوس نوې نامزاد شوې ده دا یوه دغه هم پانتون وایي هم استاذي
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سې شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او که نه په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکارې فرشتي غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چوکی چی دستی پا غصه هی درندم
خلاصه که دروازه
ستره ایمسه ولی دستی پا قهر یا خیریت خودی
دی زرلخت خوز مونگ پزر اپریکره چو ظلمی ورطا ویلی و چی پیغل لور دی پا وظیفه پس ملیگا خونن می بیا تور پیکی ولی دا چی دستکا والی پا غاره و او موتر تا وخطا یار دستی غصه را غلی و ماوی چی ورش الو یختوی و نیسا ولو موتر خکت را غرزا و
اول روز ما مرتو ویلی چی گوره دا وظیفه مزیفه دی پریش دا ماما دی پا قاری دی خو آقا دستی جبه ورده چی توبه توبه ما تا ویلی چی پا تاسوی چا
که نمانی نو دا زایده نخوی چی طول با ورس را راشه در شپریدو
مړې مړې اوښکې مه تویوه رنګ دې ورک سه ستا په سر مې مشر ورور رانه خفه سه
خو مورې زه څنګه وکړم کوم بد کار خو مې نه دی کړی داسې خو نه کېږي چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پرېږدو
زه به دې وظیفه څه کړم چې ورور دې رانه خفه کړ وریندار مې مراوره ده
ښځې بیا دې څه شور جوړ کړی غږ دین په کوڅه کې اورېدل کېږي
آقا زړاور ماما مې مور ته ویلي چې زه وظیفې ته لاړه نه شم د نجونو یې په کار کولو څه
د تور پیکۍ پلاره هغه مشر دی سبا به ټول راشه درشه را سره پرېږدي بیا به سپېره مخ د کور په وره کې ناسته یم
چپشه چپشه یا خو ستا ورور هم زوړ شو خو له خپل خویه وانه وخته زه یې اوس کور ته ورځم ورته وایم که سنګین په ځای کېنې مشرې درناوی به درته وکم که مې داسې هره ورځ په کور کې معاشر جوړوې نو په مخه دې خشه په کور کې څوک شته
راځه راځه ستړی مشي څنګه چې دې خواته راغلی تاسې خو اوس عصري شوي یئ موږ ته ارزښت هم نه راکوئ
والا څه وکړو ځینې په ارزښت هم نه پوهېږي
ته راشه اسلام خانه دې خوا کینه
نه 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 کینم زړور خانه زه خو کیناستو ته نه یم راغلی خبره دا ده زړور خانه ته د زرلخت مشر ورور یې زه درته احترام لرم همیشه مې درته قدر او عزت کړی خو دا په دې معنی نه ده چې ته مې کور ته راشې د خور غوږونه دې ډک کې چې لور مې نوره وظیفې ته له تلو راوګرځئ ته پوهېږي چې تور پیکۍ څومره زیار ایستلی تر څو چې دا دنده یې لاسته راوړې ده
ته چې داسې لوړ لوړ غږېږي نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي
زه خو مې په لور پوره باور لرم خو یوه خبره باید تا ته وکم که یو چا درته احترام وکړه قدرې درکړه دا په دې معنا نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو دندې او ټول ژوند تېرېږي
راځه راځه اسلام خانه دا خبرې به په کراره وکړو دا ماښامۍ وکړو بیا به سره ګورو
کور دې ودان ماښامنۍ دې نه خورم که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو د خدای په امان.
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا ودې ته کالي کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
د ګوړی اچار درنو اوریدونکو سلام. پام چې زموږ خپرونه تحریم نه کوي او خپه مزه د ګوړی د اچار خپرونه واوري. په دې وروستیو کې د تحریم ګرۍ کیسې روانې دي. ریښتیا یو کیسه را یاد شوه. یو چا خپل کورنۍ تحریم کړې وه. پوهیږي چې کورنۍ څه وکړل؟ په کیسه کې هم نه شوه. اوس بیچاره په میدان پاتې دی، نه د کور شو نه د ګور. ښه، دا خبرې به پرېږدو، تمثیلي ټوټه به واورو.
وروره وبخه.
خیریت خدای وروره، څنګه داسې ورخته لکه مار داسې تاویږي؟
تشناب چیرې دی؟ نور نه کیږي، زه باید تشناب ته لاړ شم.
اوهو، ته لا دته پسې ګوره، دلته تشناب له کومه شو؟ دا کوڅه به ختموي، بیا به ښي لاس ته ګرځې. ښه چې وړاندې لاړې، بیا یو سرای راځي. سرای ته چې ننوتلې، بیا پنځم منزل ته پورته شه، هلته تشناب دی.
دلته نږدې ولې نشته؟
تشناب شته، هغه توره دروازه وینې؟ غټ قلف چې ورته پروت دی هماغه تشناب دی، خو د ټولو لپاره نه، یوازې د دوکاندارانو لپاره دی.
نه کیږي چې ما ته دروازه خلاصه کړي چې یو ځل ورشم؟
نه وروره، یو ځل مو د عامو خلکو پر مخ دا دروازه خلاصه کړې وه. په تشناب کې د کاغذ تشناب پر ځای لوټې اچولې وې. تشناب داسې بند شوی و چې مردار اوبه یې تر همدې ځای راغلی وي چې دا زه و ته چې ولاړ یو.
نو چاره نشته، مجبور چې همالته ولاړ شم.
سمه ده، ورځه ورځه. نو
خیرت خو به وي وروره، څوک مو په کار دی؟
ته دلته څه کار کوې؟
زه د دې ودانۍ سرایوان یم، ته څوک یې؟
ته مې څه کوې چې څوک یم؟ خو تر دغه پنځم منزله یو ځل ځم.
وی وی، ته لکه چې په خبره نه پوهېږي. ما درته وویل څوک یې او پاسه کوي.
یاره دا څه حالت دی؟ څوک یم؟ یو څوک خو به یم. اوس زه ډېر په تنګ یم، لاره راکه چې یو ځل تشناب ته ځمه.
ورځه ورځه، دا تشناب د هغو کسانو لپاره دی چې همدلته په دې ودانۍ کې اوسېږي. هر د لارې کس خو موږ دلته نه پرېږدو. شل رقمه خطرونه دي وروره.
دا څه رقم خلک یې؟ نو زه څه وکړم؟
ته یو دوه کوڅې مخکې لاړ شه، هلته ښاروالۍ تشنابونه جوړ کړي، له هغو کار واخله.
نیم ساعت مې پیاده روي کړې ده، ته مې نور هم ګرځوې؟
زه وروره، خدای دې وکړي چې لس ساعته دې پیاده روي کړې وي. زه دې څه کوم؟ زه څه پوه شم چې ته دلته بم دی او که څه کوې؟ لاړ شه کنه پولیس را غواړم.
ښه ښه، دا دی ولاړمه، چغې مه وایه، هسې هم تشناب په تنګ کړی یم. د ښاروالۍ تشناب، دا تشناب خو هم بند دی، اوس څه وکړم؟ ته صبر چې له دغه سړي پوښتنه وکړم. ووروره، دا تشناب ولې بند دی؟
له دې تشنابونو څخه خو خلکو سم کار نه اخیسته، ټول یې له لوټو او خاورو ډک کړي وو، نو ځکه مو دروازې تړلې دي. اوس نو ګرځئ، څه شوي؟ لکه چې ډېر په تکلیف یې.
هو کنه، تشناب ته ضرورت لرم، چې د تشناب د بندو دروازو پوښتنه درنه کوم. اوس نو چیرته ولاړ شم؟ وروره ته ووایه
چیرې لاړ شي. خو لاړ شه کوم ځای و ګوښه درته پیدا کړه، سره ګشته دې وګرځه.
دا ته څه وایې وروره؟
خو رښتیا وایم، ټول خلک هم داسې کوي. که ډېر ځان محترم درته ښکاري، ځان ټینګه کور ته دې لاړ شه.
تر کوره خو نشم تلای، که په لاره کې کینم ویریږم چې کوم تلویزیون فلم برداری نه کړي.
زه زه لالا دې لس ځله فلم برداری شوی، رای هم پېنه وایي، زه کینه یو کنج کې.
او ته دې ته ګوره.
خا دوستانو، اوس بلار شو شپک شپېته میوزیتا چالت امر صاحب او قماندان صاحبان څه کوي؟
محترم و قمندانانو، د شپږ شپېتمې حوزې د راپور ورکولو او ونیزې جلسې ته ټول ستړي مشئ. څنګه چې پوهیږئ، موږ او تاسې هر اونۍ دا غونډه کوو چې د خپلې حوزې فعالیتونه وارزو چې ولسته مو څومره خدمت کړی. ښه، نو په نوبت سره مو د تیرې اونۍ راپورونه وړاندې کړئ چې پوښو چا څه کړي دي. د فساد ضد واټ قمندان صاحب، تاسې وایئ چې تیره اونۍ مو څه کړي دي؟
صاحب، د بنده پرسونل تیره اونۍ له ټولو هغه کسانو خپل حق اخیستی چې د سړکونو په غاړه سودا خرڅوي. په دې منځ کې هغو کسانو چې زموږ پرسونل ته حق نه و ورکړی، ټوله اونۍ دومره سرګردانه شوي چې زړه یې له کاره تور شوی. که راتلونکې اونۍ هم زموږ پرسونل ته حق ور نه کړي، له سیمې به یې بیخي ورک کړو.
آفرین، خو فکر دې وي که چا لانجه کوله پولیس ته د لاس اچولو په جرم یې حوزې ته راوله چې پوه شي چې موږ ته حق نه ورکول یانې څه. ښه، اوس د بلې سیمې قمندان خپل راپور وړاندې کړي.
صاحب، دا چې زموږ سیمه د ښار یوه لوکس او مفشنه سیمه ګڼل کیږي، دومره ډیر خلک د سړک په غاړه څه نه خرڅوي. په همدې خاطر موږ یو سیستم رامنځته کړی او د سړک په غاړه مو سیار پارکینګونه جوړ کړي دي، او څو دانې ماشومان چې موټر مینځي راوستي مو دي او پارکینګونه مو هغوی ته تسلیم کړي دي چې له هر موټره 500 افغانۍ اخلي. لس افغانۍ هماغه ماشومانو ته ورکوو او څلویښت افغانۍ موږ ته پاتې کیږي. صاحب، له دې درکه زموږ کاروبار ښه جوړ دی.
آفرین، دغسې خدمت وکړئ چې زفت خر در باندې وکړم. خو فکر دې وي چې ترافیک خبر نه شي، که نه هغوی هم په جیب کې ځان در سره شریکوي. اوس د بلې سیمې قمندان خپل راپور وړاندې کړي چې تیره اونۍ یې څه ګلان کرلي دي.
مننه صاحب، زما پرسونل خو د ښار په داسې یوه ساحه کې دی چې ډیر زیات بیروبار لري. هر طرف ته چې ګورې د میوه او سبزیو کراچۍ ولاړې دي. موږ هم یو کار وکړ چې په تاریخ کې چا نه و کړی. صاحب، د هرې کراچۍ له څښتن څخه مو درې زره افغانۍ واخیستې.
آفرین،
چې تاسې ته ځای جوړوو ټولو ومنله، خو اوس مو چوروالۍ نه پرېږدي. وایي چې په درې زره کې به زر افغانۍ موږ ته راکوئ، که نه موږ د سړک په غاړه کراچۍ نه پرېږدو. حیران پاتې یو چې څه وکړو.
له ټولو دې پیسې اخیستې دي؟
بلې صاحب، پیسې مې راټولې کړې دي. هغه دې ستاسې له نماینده سره دي.
نو څه ته تشویش کوې؟ پرېږده چې چوروالۍ ورسره ګالي، هغوی پوهېږي نایا او چوروالۍ. زموږ یې څه که د کراچۍ والاو څه وویل، ورته وایه چې له دې وروسته د دې سیمې مسؤلیت چوروالۍ اخیستې. کله چې چوروالۍ د میوې خرڅوونکو له ځغلولو ستړي شي او میدان تاسې ته خوشي کړي، تاسې به بیا له میوه خرڅوونکو پیسې واخلئ او ځان ورته جوړ کړئ. بس خلاص.
سمه ده صاحب، مننه مننه.
نور خو څوک نشته چې راپور وړاندې کړي؟
نه 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 نشته.
ډېر ښه، همداسې هڅه وکړئ چې ولس ته خدمت وکړئ. موږ او تاسې چې ولس ته خدمت ونه کړو، نور یې نشي کولای. زموږ د امید سترګې خلکو او د خلکو موږ ته دي.
صاحب، زموږ په سیمه کې ډېر غله پیدا شوي دي او د غلو له ویرې د شپې پیره نشو کولی. حیران پاتې یو چې څه وکړو.
تشویش مه کوه، د حوزې په کوڅه کې هم غله پیدا شوي دي. بېګا شپه زه او د کشف عمر صاحب د غلو له ویرې په حوزه کې پاتې شو او همدلته ویده شو.
اوس به څه واورو؟ والله که خو ځان پوه شم چې څه به واورو. راځئ، هر څه چې تیار و هغه به واورو. یو متل دی چې وایي څه چې تیار دي هغه د یار دي.
زما ګرانې، زما ګرانې، دا ستا یادونو رانه خوب وړی او ستا بیلتون رانه مجنون جوړ کړی. ته چې اوس نه یې راته ټول کلی لمبه لمبه دی. ته چې اوس نه یې راته ټول کلی لمبه لمبه دی. هر یو اندام مې سوزي، زړه کې مې اور بل شوی لکه زمونږ تنور. زړه کې مې اور بل شوی لکه زمونږ تنور. داستا خبره مې یاد نوزی چراته ودی ویل داستا خبره مې یاد نوزی چراته ودی ویل چاته نګدې نشي چې در نظر غلا نکی زدر نهیر نشم زدر نهیر نشم زمي اوس خپل غواته هم نجدې نور زما زمي اوس خپل غواته هم نجدې نور زما په دې ډاری گمچی چرته مې زړه غلا نکی ترانه هیر نشي ترانه هیر نشي ترانه هیر نشي
خا دوستانو دغه شیان وو چې د ګوړې د اچار په خپرونه کې مو ګډوډ کړی وو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.